استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. تاریخ آغاز گفتگوهای بین افغانان هنوز هم مشخص نشده. یک عضو مذاکره کننده حکومت میگوید سفر آنها به قطر به تأخیر افتاده و تلاش ها برای تهیه واکسن ضد ویروس کرونا در حال جریان دارد که این همگیری هنوز هم در حال گسترش است. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. مقام‌ها در ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می‌دهند. در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد حفیظ منصور به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم کدام تاریخ احتمالی را برای آغاز این مذاکرات تعیین نکرده. این در حالی است که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه رسیده است. دوحه پایتخت قطر محل اولین دور مذاکرات بین الافغانی تعیین شده است. قبل از این حکومت افغانستان گفته بود تمام موانع از راه مذاکرات صلح بین الافغانی برداشته شده و آنها به مذاکره حاضرند. مقام ها در ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی در این باره به رادیو آزادی گفت
جنگ در مرکز ولسوالی برای چندین ساعت ادامه داشت. متاسفانه در این درگیری یک طفل خردسال زخمی شده. به نیروهای امنیتی هیچ گونه تلفات و خطرات وارد نشده، اما دشمن بر اساس گزارش‌های ابتدایی تقریباً 5 کشته داره، شماری هم زخمی داره و این آمار و ارقام شاید تغییر کنه.
با گفته مقام ها درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. طالبان درباره رویداد تا هنوز چیزی نگفتند. یک پلیس محلی در حمله طالبان در ولایت لغمان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی والی لغمان اسدالله دولتزی بر رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی علیشنگ حمله کردند.
شب گذشته طالبان مسلح بر پوسته امنیتی کوتوالی در ولسوالی علیشنگ حمله گروهی انجام دادند که قوای افغان با شجاعت این حمله را عقب زدند. متاسفانه در این حمله یک پلیس محلی کشته شده و 3 نفر دیگر زخم برداشتند.
آقای دولتی میگوید در حمله متقابل به طالبان هم تلفات وارد شده ولی تعداد آن معلوم نیست. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز شنبه خبر دادند. در خبرها در مورد تلفات در این انفجار در ولایت ایلام ایران چیزی گفته نشده است. مقامات ایران میگویند که این حادثه در نتیجه انفجار یک بیلر کلورین که در یک لاری انتقال داده می شد صورت گرفته. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفته است که به گمان اغلب غفلت راننده سبب این انفجار شده است. جزئیات دیگر داده نشده. در جریان تابستان سال جاری چندین انفجار و آتش سوزی مشکوک در محلات نظامی و ملکی ایران رخ داده. روز 24 آگوست مقامات ایران تایید نمودند که انفجار ماه جولای در تأسیسات اتمی این کشور نتنز یک توطئه بوده است. یک قانوندان 30 ساله تاجک بعد از آن که نیت خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان اعلان کرد از سوی مامورین امنیتی بازپرسی شد. انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان 11 سپتامبر برگزار می شود. چندین مامور اداره محلی کمیته امنیت دولتی تاجکستان دیروز به خانه فراموز ایرگاشف در شهر شرقی خاروغ رفتند و او را برای یک گردش طولانی با خود بردند. در این مورد خانواده ایرگاشف خبر داده است. ایرگاشف که عضو شورای ولایتی بدخشان تاجیکستان می باشد، روز 3 سپتامبر یک ویدیو را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده و نیت خود را برای نامزدی در انتخابات اعلان کرد. حزب حاکم دموکراتیک خلق تاجیکستان رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان را از جانب خود کاندید کرده است. امام علی رحمان از سال 1992 به این سو قدرت را در این جمهوری شوروی سابق در دست دارد و این بار هم اکثریت مردم به این باورند که او برنده اعلان خواهد شد. از 5 انتخاباتی که رحمان در آن برنده اعلان شده، از دیدگاه غرب هیچ یک عادلانه و شفاف نبوده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در مورد مسموم شدن الکسی ناوالنی شک و تردید وجود ندارد، اما ثبوت را در زمینه دست داشتن روسیه در این قضیه مشاهده نکرده. آقای ترامپ به خبرنگاران در قصر سفید به روز جمعه گفت نمیداند که واقعا چی اتفاق افتاده، اما افسود که فکر میکند این تراژدی وحشتناک نباید رخ میداد. ناوالنی 44 ساله منتقد سرسخت کرملین حدود 2 پیش هنگام سفر از سایبریا به مسکو در جریان پرواز بیمار شد و سپس برای درمان به برلین منتقل شد. جرمنی به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که آزمایش لابراتواری نشان می‌دهد که ناوالنی توسط ماده کیمیایی فلج کننده عصب موسوم به نوویچوک مسموم شده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در این باره نگرانی عمیق ابراز کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر با تأخیر مواجه شده. این که چرا، یک عضو این هیئت میگوید
دیگر تو سفر نمیشه، دلیلش طلبو آماده نیسته. هیئتشون پاکستان رفته، هنوز به دوحه برنگشته.
با وصف رهایی همه زندانی ها، چرا تا هنوز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز نشده؟ این را در جریان برنامه از یک آگاه امور سیاسی میپرسیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان از شدت در تلاش ها برای تهیه واکسین ضد ویروس کرونا جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار شکست سکوت نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید آنها به قطر نمیرن و سفرشان فعلا با تاخیر مواجه شده. عبدالحفیظ منصور عضو این تیم دلیل تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر را تکمیل نبودن هیئت طالبان خوانده. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیئت مذاکره کننده این گروه به قطر رسیده. جزئیات بیشتر از همکارم نسیم شفق میپرسم که همین اکنون در استودیوی کابل است. شفق صاحب سلام، به این برنامه شما خوش آمدین. سفر هیئت مذاکره کننده حکومت برای چی مدت با تاخیر مواجه شده؟ هیئت مذاکره کننده و طالبان در این مورد چی گفتنی هایی دارن؟
خب با عرض سلام، عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که سفر این تیم تا اخیر این هفته به تاخیر افتاده است. آقای منصور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یعنی امروز که هیئت طالبان در قطر تکمیل نیست و به همین دلیل سفر تیم مذاکراتی حکومت افغانستان به قطر به تاخیر افتاده است.
دیگر تو سفر نمیشه، دلیلش طالبان آماده نیستن. حیات طالبان در پاکستان است، هنوز به قطر بر نگشته.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته است شمار اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که چند روز پیش به پاکستان رفته بودند به قطر رسیدند. در این حال یک مقام بلند رتبه گروه طالبان که نمیخواهد از او نام گرفته شود دیروز به رادیو آزادی گفته که تیم فنی طالبان هنوز آزادی تمام زندانیان این گروه را از بند حکومت تایید نکرده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هنوز میان تیم‌های مذاکراتی حکومت و طالبان مشکلات فنی وجود دارد. بله.
شفق صاحب، اکنون چی گفته میشه که تأخیر در سفر تیم مذاکره کننده حکومت به قطر چی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
خب در این مورد دیدگاه های متفاوت وجود دارد. از این جمله یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگه که تأخیر در آغاز مذاکرات صلح ممکن زمینه را به مداخلات بیرونی و چالش های فزاینده دیگر هم فراهم کند. او در این مورد گفت
مذاکرات صلح در مرحله ای است که بسیار حساس و اگر این وقت بسیار مهمه چی گروه طالبان و چی حکومت افغانستان از دست دهند شاید با مشکلات مزید ما رو برو شاییم. شاید خود همی خلای وقت که در بین می آید این زمینه ساز با مشکلات دیگه شود و دخل اندازی کشورهای دیگه شود و حتی گروه های دیگه که نخواهند پروسه صلح افغانستان به پیش بره.
البته ای اظهارات ضد و نقیض از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال بیان میشه که پس از تکمیل روند رهایی زندانیان دو طرف این چندمین بار است که سفر تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر میفته. البته روزنامه وال استریت ژورنال هم دیروز گزارش داده که این گفتگوها به روز دوشنبه همین هفته آغاز خواهد شد. بله.
بسیار زیاد تشکر نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که به نقل از عبدالحفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت که سفر هیئت به قطر با تأخیر مواجه شده. گروه طالبان آزادی 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان را پیش شرط آغاز گفتگوها خوانده بود. اکنون که همه این زندانی ها آزاد شدند چرا گفتگوهای مستقیم آغاز نمی شود؟ امین اکنون امین الله حبیبی سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک با خود در یک تماس تلفن داریم و از اونا بیشتر در این مورد خواهیم پرسید. متاسفانه که همکار تکنیکی میگن که تماس ما با حبیبی صاحب قطع شده، اما ما تلاش میکنیم که دوباره اونا را با خود داشته باشیم. حبیبی صاحب سلام، امیدوار هستم که این بار تماس وصل شده باشه. از شما بیشتر میپرسم که اکنون که زندانی های طالبان از بند رها شدن، به نظر شما موانع باقی مانده بر سر راه آغاز گفتگوها چیست؟
ببینید مسئله مهمی است که با آزادی زندانیان مشکل تکنیکی این مذاکرات برداشته شده و آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف این احتمالاً ملاحظات را داشته باشند. صلح افغانستان به هر حال صلح پروسه پیچیده است، علاقات مختلفی از در این صلح در دخیل هستند، طرفهای مختلفی و هر کدام هم ملاحظات خودشان را دارن و بنابراین بر اساس همین ملاحظات سیاسی احتمالاً که این مذاکرات به تعویق مفته و شاید برخی از طرف ها مثل دولت افغانستان به هر حال نگرانی های خودشان را دارن که این صلح و فشار جامعه بین المللی برای مذاکرات انجامش چه خواهد بود.
حبیبی صاحب، شدت تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان از یک سو، از سوی دیگر افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان. امروز در غوریان هرات از حمله گروهی طالبان خبر داده شده، همچنان دو روز پیش ولسوالی قیصار فاریاب شاهد حمله گروهی طالبان بود. تأخیر گفتگوها چقدر میتونه زمینه را برای گسترش نامنی ها مساعد بسازه؟
ببینید در این شکی نیست که خشونت در افغانستان یک عامل است برای امتیاز گرفتن و این احتمالاً این خشونت ها در حتی در جریان مذاکرات هم ادامه داشته باشه و شاید هم در برخی موارد شدت پیدا کنه، برای اینکه شاید بعض طرف ها کوشش میکنن که از حمله و به دست آوردن امتیازات نظامی در جبهات نظامی امتیازی کسب کنن و در مذاکرات صلح از آن استفاده بکنن. این طبیعت احتمالاً متاسفانه ادامه پیدا بکنه و جان هموطنان ما را بگیره، ولی مسئله مهمی است که نگرانیایی که طرف ها در این مذاکرات دارن، با خصوص نگرانی که در دولت افغانستان هست. شما در صحبت های جناب رئیس جمهور دیدین که مسئله نظام، مسئله جمهوریت، مسئله این که حقوق اساسی مردم افغانستان، قانون اساسی، اینا همه مطرح بودن و حتی این که جهان ما را نباید در تحت فشار قرار بده که با یک معامله دست بزنیم که دستاوردهای ما را و نظام ما را از هم بپاشانند. مسئله اساسی است که نگرانی‌های جدی است از سوی دولت افغانستان و دولت افغانستان احتمالاً یکی از دلایلی که می‌بینیم در عدم علاقمندی به اینکه این مذاکرات هرچی سریع‌تر شروع شود پیش بره و به عبارت دیگر وقت و وقت کشی که در بعضی طرف ها میبینیم، شاید برخی از این نگرانی های سیاسی باشه که طرفین دارن و اینکه این مذاکرات پیامدش چه خواهد بود و آیا کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا و جهان تحت فشار قرار خواهند داد که به هر طریق این مذاکرات به نتیجه برسه.
از یک هفته به ایسا منابع حکومتی و گروه طالبان بارها گفته میدن که گفتگوها در یک یا دو روز دیگه آغاز میشه. شما اینده گفتگوهای صلح را در کجا میبینین؟ اگر کوتاه جواب بدین.
ببینید من نمیفهمم، برای اینکه ما انگیزه ها و خواستایی که پشت این پروسه هست و متاسفانه در فضای عمومی نمیبینیم که چی هستن، بنابراین من بسیار محتاطانه به این قضیه نگاه میکنم که این مذاکرات آیا پیش خواهد رفت، نخواهد رفت. برحال طرف هایی که بر روی مواضع خودشان ایستاده هستند، از جمله دولت افغانستان، این که نظام جمهوریت حفظ شود، این که قانون اساسی حفظ شود، اینها مسائل جدی هستند. اگر دنیا با این خواستهای دولت افغانستان موافق باشند، بنابراین خواستهای طالبان که از آن طرف نظام یا امارت اسلامی خودشان را میخواهند در افغانستان پیاده شود، این بسیار تفاوت دارد. جمع کردن این دوتا بسیار به نظر من زمانگیر خواهد بود و فکر میکنم که همه و نحوی منتظر هستند که ببینن این مذاکرات به همین شکل یا این پروسه به همین شکل ادامه پیدا بکنه تا انتخابات ایالات متحده آمریکا سپری شود و بعد از انتخابات خیلی چیزها میتونه تغییر کنه. خیلی
زیاد
کنم که تعاملات میتونه تغییر کنه.
بسیار زیاد تشکر. امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاهی امور استراتژیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش‌ها تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشته ندا.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید در نشست دو روزه در تهران پایتخت ایران بر حل مشکلات حمل و نقل بین دو کشور تاکید شده است. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست میان هر دو کشور که در ایران برگزار شده بود بر مسائل مختلف بحث صورت گرفته است.
جدیداً کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگر ترانزیت میشه که نیاز به یک سلسله اقدامات داشتن خاطر از اینکه سهولت‌های بیشتر در قسمت ترانزیتی برای تجار ما و سکتور خصوصی ما به میان بیاید.
با گفته آقای دبیر، ارزش تجارت افغانستان با ایران سالانه به $1 میلیارد میرسد. سخنگوی وزارت تجارت و صنعت میگوید در حال حاضر افغانستان سالانه $1.2 میلیارد واردات و $500 میلیون صادرات دارد. وزارت تجارت میگوید تلاش ها برای گسترش روابط تجاری با ایران ادامه دارد. حاصلات جواری سال جاری ولایت هلمند به 190 هزار تن می رسد که به ولایت دیگر هم صادر می شود. زلمه یلکو رئیس زراعت و مالداری هلمند امروز برای رادیو آزادی گفت سال جاری در 37235 هکتار زمین در این ولایت جواری کش شده است که دهقانان از این زمین 189898 تن جوار به دست می آورند. با گفته آقای یلکو آب و هوای ولایت هلمند برای کشت جواری مناسب است و در این ولایت انواع مختلف جواری کشت می شود و به خاطر فروش به ولایات دیگر هم صادر می شود. آقای لکو می گوید آنان تلاش می کنند تا در بخش خصوصی برای پروسس جواری زمینه را مساعد سازند تا در کنار بازاریابی برای جواری این ولایت برای تولید روغن آن و تهیه مواد خوراکی حیوانی سهولت ها به میان آید. هلمند از جمله ولایات است که اقلیم مناسب برای کشت انواع مختلف محصولات زراعتی دارد. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 60 پول، 1 یورو 89 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش است و انسان های زیاده را به کام مرگ میکشاند، تلاش ها به منظور ساخت واکسین ضد این ویروس ادامه دارد. کشورهای مختلف روی روش درمان ویروس کرونا کار میکنند و روسیه یکی از این کشورهاست، اما دانشمندان به این باورند که واکسینی که روسیه خبر تولیدش را با افتخار اعلام کرد به شمار اندک از افراد تزریق شده و همچنان دوره آزمایشیش کوتاست. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
دانشمندان روس نخستین نتایج آزمایش واکسین خود یعنی اسپوتنیک وی را نشر کردند. حکومت روسیه در ماه آگوست خبر تولید این واکسین را با شور و هیجان اعلام کرد. بر اساس مطالعاتی که نتایج آن دیروز جمعه از سوی مجله طبی بریتانیا یا دلانسید به نشر رسیده، به افرادی که در آزمایش اولیه این واکسین با آنان واکسین تزریق شده در مقاومت بدن یا آنتیبادیشان در برابر ویروس کرونا تغییرات جدی به میان نیامده است. روسیه در 11 ماه آگوست اجازه استفاده از این واکسین در این کشور را داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمان اعلام خبر تولید این واکسین گفته بود که این واکسین باعث امنی در برابر ویروس کرونا می شود و او یک بار از این واکسین مستفید شده است. همین موضوع شماری از دانشمندان را نگران کرده که روسیه بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی این واکسین استفاده از آن را عمومی کرده است. متخصصان میگویند که در مرحله اول شمار کمی افراد و برای مدت کوتاه از این واکسن مستفید شدند که در این مدت موثریت و یا عدم موثریت آن ثابت نمی‌شود. بر اساس مطالعات لانسیت، پژوهشگران روس گفتند که در ماه‌های جون و جولای دو آزمایش انجام دادند که در هر کدام این آزمایش‌ها 38 فرد بین 18 تا 60 ساله شامل بودند. برای هر فرد اشراک کننده این آزمایش 21 روز پس از واکسن اولی دوباره واکسن شده است. آنها 42 روز تحت نظارت قرار داشتند و در 3 هفته اول مقاومت بدنشان در مقابل ویروس کرونا بالا رفته است. این گزارش میگوید این افراد باید 180 روز تحت نظارت قرار گیرند. نقطه ضعف این بررسی‌ها این است که این واکسن بر روی افرادی انجام شده که بیشترشان بین 20 تا 30 ساله بودند، در حالی که ویروس کرونا برای افراد کهنسال و کسانی که بیماری جانبی دارند خطرناک است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ول هم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم. با فرشتن ندا باشید.
روزنامه 8 صبح سرمقاله اش را در پیوند به تأخیر گفتگوهای صلح در دوحه اختصاص داده است. پیش از این مشکلات تکنیکی عامل این تأخیر گفته شده، اما روزنامه این را هم نوشته است که شماری از مقامات طالبان برای سفر مدارک و اسناد کافی نداشتند و به همین دلیل این گفتگوها به تعویق افتاده است. روزنامه نوشته است حالا برای آغاز گفتگوهای صلح هیچ بهانه‌ای باقی نمانده و اگر طالبان باز هم از آغاز این گفتگوها انکار کنند، این را ثابت می‌سازند که طالبان صلاحیت و حاکمیت این مذاکرات را ندارند. روزنامه هیواد در سر مقاله‌اش نوشته است حکومت به خاطر صلح با آزادی طالبان خطرناک این را ثابت ساخت که به این پروسه متحد است. هیواد تاکید کرده است بعد از این برای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که آنان باز هم زمان مذاکرات را به تأخیر بیاندازند و یا هم از آن عقب بروند. پیش از این اطمینان داده شده است که در مذاکرات صلح تنها و تنها در مورد صلح صحبت می‌شود و هیچ نوع معامله بر نظام و منافع ملی قابل قبول نیست. روزنامه نوشته است این سخنان برای این مطرح می‌شود که نظام افغانستان نظام جمهوری اسلامی است و این نظام باید تقویت شود، زیرا این نظام بر اساس رأی مردم به میان آمده و جامعه جهانی حمایت کننده آن است. در سر مقاله تاکید شده است معامله روی نظام و منافع ملی به خاطر منافع دیگر و در بدل صلح به هیچ صورت برای ملت قابل تحمل نیست، زیرا نظام‌های دیگر ملت را متحد نگه داشتن نمی‌تواند. نویسنده طالبان را یک بخش از افغانستان دانسته و نوشته است که آنان هم در نظام کنونی حق دارند که یک جا شوند و دیده شود که برای ملت و کشور چی کرده می‌توانند. روزنامه ویسا روی برخی نکات مهم که در مذاکرات صلح در نظر گرفته شود تاکید کرده است. روزنامه نوشته است هر دو تیم مذاکره کننده باید با در نظر داشت امیدهای افغان‌ها و خشونت‌های گذشته و بر بنیاد منافع ملی مستقلانه فیصله کنند. مسئله دیگری که روزنامه روی آن تاکید کرده مدیریت این پروسه است. روزنامه نوشته است به این مسئله باید هر دو طرف متوجه شوند که بعد از تامین صلح و توافق روی صلح مدیریت این مرحله بسیار مهم و حساس است. سرمقاله نویس همچنان ابراز نگرانی کرده است که در این مرحله ممکن با تحریک حلقات خارجی طرفداران ادامه جنگ در گروه طالبان سر بلند کنند و این روند را با چالش روبرو کنند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی میشنوید و همچنان برنامه شکست سکوت آماده نشر خواهد بود. اکنون میشنوید که شکار حیوانات و پرندگان کمیاب و قیمتی در فاریاب ادامه دارد. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی با گروهی از شکارچی ها به یک دشت رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
ساعت نزدیک 8 صبح است و سوی دشت آیکول در مرز میان افغانستان و ترکمنستان می رویم. این دشت ها حدود 50 کیلومتر از مرکز ولسوالی خانچاربا ولایت فاریاب فاصله دارد. بعد از سفر 1.5 ساعت با موترسایکل بالاخره در دل صحرا به یک خانه 4 دیواری آمدیم. در اینجا یک گروه شکارچیان از پیش جا گرفتند و منتظر شکارند.
سلام اولا.
سلام.
سلام اولا.
بدا باخیر هستی.
ظاهرا در 4 گوشه این 4 دیواری پرندگانی چون بادله و کبوتر دیده می شوند. شکارچیان می گویند این پرنده ها وسیله شکار آنهاست. محمد ظاهر که در رأس این گروه شکار قرار دارد می گوید تجربه 30 ساله در شکار پرندگان کمیاب دارد. محمد ظاهر یک پرنده بادله را در دست دارد. چشمان این پرنده بسته است. در پایش نیز یک دام نازک تاری دیده می شود. محمد ظاهر می گوید این پرنده را پرواز می دهد تا بالا برود و شکار مورد هدفش را به دام اندازد.
به اینجا آمدیم اینه کتیه شکار می کنیم، باز می گیریم، باشه می گیریم، دو امید خدا آمدیم که پیسی از ما نام پیدا کنیم. 5 نفر هستیم، در این روز تقریباً 6 روز می شود که آمدیم.
محمد ظاهر همچنان افزود پرنده ای که در دستش است بادخور نام دارد.
دستیما که از اینا بادخور میگه، ایش کاک هست، اینیش دام هست، لطری پر زیر میکنیم، علقه جور میکنیم، ما دعوا پرواز میتیم، خدا گداد سری بند میشه میگریم. با نامی باز میگه، یک تعدادش گرناس میگه، یک تعدادش بوزن میگه، چوجیم سالش چوز میگه.
حامد 18 ساله عضو جوان این گروه هست. او میگوید از کودکی به خاطر آموزش شکار همه ساله با محمد ظاهر به شکار میآید. حامد می افزاید به خاطر آموختن راز شکار پرندگان کمیاب مکتب و درس را نیز ترک کرده است.
ما سن 7 ساله در پیش شکار بار کرد. از تاچرمان زمین آمده دیجه همخوی ایج نزدیر بار اولی ماست که همخوی شکار آمده.
این شکارچیان همچنان می افزایند حالا از آمدنشان نزدیک به 10 روز می گذرد اما هنوز چیزی را شکار کردن نتوانستند. ظاهرن ناامید نیز به نظر نمی رسند. میگویند تا 3 ماه دیگر به دنبال شکار می‌گردند. هرچند در افغانستان شکار حیوانات منع است، اما مردم در ولایات مختلف دست از این کار نکشیدند. بر بنیاد گفته های این شکارچیان، در موسم شکار در ولایت شمالی شکارچیان به دشت ها می روند تا پرندگان کمیاب قیمتی را شکار کنند. پرندگان قیمتی کمیاب با نزدیک شدن فصل خزان از ممالک آسیای میانه به شمال افغانستان می آیند که شکارچیان در اینجا برایشان دام انداختند. این پرنده ها در بازارهای خارج از افغانستان به فروش می رسند. مقام های محلی فاریاب در مورد این شکارچیان و تأثیر آنان بر حیات وحش چیزی نمی گویند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یکونیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنوید.
تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برادی آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. مقام ها در ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. در این مورد جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برادی آزادی سخن گفته است. یک پلیس محلی در حمله طالبان در ولایت لغمان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی لغمان اسدالله دولتزی برادی آزادی گفت طالبان شب گذشته بر یک پسته امنیتی در ولسوالی علی شنگ حمله کردند. در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز شنبه خبر دادند. در خبرها در مورد تلفات در این انفجار در ولایت ایلام ایران چیزی گفتن نشده است. یک قانوندان 30 ساله تاجیک بعد از آن که نیت خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان کرد، از سوی مامورین امنیتی بازپرسی شد. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 11 سپتامبر برگزار می شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که در مورد مسموم شدن الکس نوالنی شک و تردید وجود ندارد، اما ثبوتی را در زمینه دست داشتن روسیه در این قضیه مشاهده نکرده.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام و ددی اونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونی ته هرکلی کوم. په تیری وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسی صنایعو څو نندرتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندرتونونو کې خپل لاسی صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښه والی او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکاري میرمنې چې ډیرې د کور مشري ورترغاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړي وای، د حکومت له لوري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نموندلو له امله له خپل کاره زړه توري شوي او یو شمېر صنعت کارو میرمنو خود د مخه خپل کار پرېښی دی. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګری خونی لریسی اغلې زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسی صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلې اغلې زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته خراغلست.
مننه، سلامونه او احترامات د غزې رادیو درنو مکران ته او تاسو کومو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شتاس ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي، هغه که په ولسوالیو کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګریزې برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخه کې فعالیت لري. هغه لاسی صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلود هغې ته یې نوښت ورکړی دی، په هغې کې تغییر راوستلی دی او د هغه څخه یې مختلف توکي مثلا دوی برابروي چې هغه په مختلفو نمایشګاهو کې یا نندارتونونو کې دوی نندارې ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره درې پنځوس مېرمنې ستافتي او د دې تر څنګ د ځینې نورو ریاستونو څخه لکه د امور اجتماعي ریاست سره همدارنګه د انکشاف جهاد سره سوداګریزې مېرمنې شته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې تر څنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته؟
بلې، تاسو د درې پنځوس ښځو یادونه وکړه چې دوی عملا تاسو سره ثبت دي او دوی د رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. هغې بیا مېرمنې شته چې مثلا په کندهار په ښار کې دي. موږ سره چې کومې مېرمنې ستافتي هغه د زون په ساته دي. مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا اووه تنه د زابل د ولایت سره زموږ سره ستافتي په دغه درې پنځوس مېرمنې کې. د اروزګان څخه موږ دوه تنې مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه زموږ سره ستافتي. خو د انتصاب جهاد په ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستافتي، یعنی تعداد یې زیات دی د مېرمنو. خو دغه تعداد چې دی داسې مکمل موږ راجمع ورې کړی نه دی تر اوسه چې موږ ټوله یاد کړو چې څومره تعداد مېرمنې کار کوي. خو د سلو په شاوخوا کې کومې مېرمنې چې موږ پېژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې راسره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې شته او دوی په دغه بحث کې کار کوي.
بلې، د ښځو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېرې فعالې دي؟ یو خو دا دی چې په کور کې دا لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره بهر هم ترسره کیږي. ډېر په کومه برخه کې مېرمنې ښکېل دي؟
په کندهار کې تاسو ښه پوهیږئ چې دلته موږ د خامک کار ډېر باب لري. په کندهار ولایت کې مېرمنې ډېرې چې دي هغې چې ډېر اشنایي ورسره لري هغه د خامک دوزي سره دي، چې دوی مخکې به یې تنها د نارینهو دپاره کوم لباسونه رغول یا غاړې رغولې، اوس خوشبختانه د مېرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف. همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې دپاره د هغې د ښایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه برخه کې دوی ډېرې بوختې دي او دغه تر څنګ دوی تېر کال د ښځو د ریاست په پخه ډېرې مېرمنې هندوستان ته استول شوي وې چې د یو پروژې د لارې وې. هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو تاخ د ډیزاین دپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ دپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر دپاره د هغه د ښکلا دپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوختې دي او د هغې تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي. مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ وبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوختې او د دې تر څنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس ښه ده، مخ پرمختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو موسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خوا څخه چې هغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو دپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوختې دي مېرمنې ورباندې او جوړوي.
بلې، دا کندهاري غړل که تاسو چې اشاره وکړه دا یو مشخص سند دی چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډېر په افغانستان په هره برخه کې تاسو راشي دا ډېر خلک دې سره لیواله دي او ډېرې خوښي. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړې چې نورو ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې دې ته وده ورکړي او نورو بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دې سره علاقه هم ډېره لري او دا صنعت نور هم وده وکړي په کندهار ولایت کې؟ مخکې دې نه چې تاسو زما پوښتنې ته ځواب وایي، یو اورېدونکی لرو، فضلادی ورور دی له وردګ ولایت څخه، د دې پوښتنه واخلو بیا وروسته تاسو سره وګرځو. بله سلام علیکم.
محترم مرسلا صاحب سلامون اتون ستا درانه ملمانه تا دوگانستان از اسمان اونه سلام میکنم.
علیکم سلام. بله فضل دیورور استرال مشمی ربانی.
منان واقعا به این زیادتر خورگانه یعنی کشش دا که چه اختیرا که یا تشجور که نو پلر رو تکیسی ممکن تم کشش روان به حضرت تخل اگزمین به زیادتر کمی نو فقط راهونه خود دلتا رو بدبختی دقل تا با چی دبی یا کم که میتال پیگه کنیست من به یومان یش وقتی بقا جور که بیا اینو بازار تا رو بکن پدرشی یا یومین درو بشی یعنی دو دیر شو راز و صداقه تا مکانیتا که چی دیم رازی پینزه رو تایم نو تاره کیگی نمو داسی بیچی دست یا تاره نویدرانی نلمانی نمی داقا تخصیر رو چون بیچی دست یا ها گویی وار کده ایتا چی داقا زیوتر آن رفلتی سی مکن رایخ پدی این داو سمده جای خورگون روی چی دست یا تار حقو را که دست یا گوار تانو فو چی بیچی ده دیدی فورا پایسی شی یا بازار تا موران بیشی
دیر منو نجوندی و سیت منو انشاءالله تسمیم کم نجوندی و سی بلی یو بلا وردون کم لرو ببخنی سر بلی سلام علیکم بلی از ما غاوری
بله مسلمان سلام نت استفاده کنم. زادی را دوست دارم کار کنم که دوست دارم سازو آگهی میلمنی.
من نکرده میربانی.
تشکر با وجود اینکه که افغانستان خلق به اقتصادی پاکر سر مخامخ دی، اما مشکلات با افغانستان که هم نر و سر مخامخ شده خلاص که یه نری نام بدی مشکلات سر مخامخ دی که از میوه تا از مصنایی لاشی صنایع و تا از مستولیدات و تا بازاریابی در سری کسما وایی در زون ترانسفسی ویدی ساسو میلمانی سیم پوستانه داده دیو ویلی چی پا کندهار کی مور لاشی صنایع لرو یعنی دیو ویلی چی مور نمایشید نندرسنون لرو کم حدا توکی دی چی ساسو توکی بارانیانو خوشکلی او بازاریابی و تا پیدا سوی او دوام دیو ویلی چی پینزوز میرمنی ووز مور سرسو تی څنګه کېدلی شي چې دغه سو کېدل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نورو مېرمنو نورې مېرمنې هم سو کړي او نورو ته هم کار پیدا شي او دولت په دغه عرصه کې خصوصي سکتور په دغه عرصه کې ستاسو سره څه کومک کړی دی.
ډېره زیاته مننه قرسې پېژوندي اوسې مننه حتمن انشاءالله جواب یې کره شو. زما پوښتنې ته بېرته راوګرځو او بیا به وروسته د فضل هادي ورور او قاري صاحب پوښتنې ته به راشو.
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې زموږ خوریره هڅه دا ده همدا دغه نندرتنونه چې موږ په لاره اچو د دې هدف همدا دی چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي په هغې کې داسې څوک هم پیدا سي چې علاقه وښيي دغه د مېرمنو توک ته پراختیا ورکوي د هغوی تشویق کوي او د دغه لارې څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کړي. خوشبختانه تېر کال زموږ یو دوی مېرمنې چې زموږ ته رسف دي هغې به د جرمني ته یا امریکا ته هلته د دوستانو له لارې دغه توکې هڅول چې تاسو یادونه وکړه د غاړو څخه هلته به هغه بیه چې مثلا دلته یو 10,000 افغانۍ لري یا 12,000 افغانۍ لري هلته به په لوړ قیمت باندې دوی خرڅوله او ښه پیسه به یې ترلاسه کوله. او زموږ سره یو بل مېرمن ده چې د رنګینه جانې په نامه ده. هغې ډېر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنایع ته یو داسې لاره پیدا کړي چې هغه نړیوال بازار ولري. د هغې دپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندرتونونو کې دغه توکي نندارې ته کښیږدي او په خلکو وویني او هلته ورته هغه د چا خبره شهرت ورکوي او د هغه تر څنګ خرڅلو هم ولري. نو په دې کې ډېر زیات دستولونه و مثلا د دې تر څنګ چې غاړې وي یو رقم کوړینان جوړېږي چې د کندهار مېرمنې یا ټیکري چې د کندهار مېرمنې ورڅخه استفاده کوي چې هغه هم د خامکو په واسطه دي یعنی مېرمنې په خپل لاس جوړوي ښه بازار لري دغه زموږ شی. او زموږ ورور پوښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کوم. د دوی د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې دوی وایي یو بل داسې کار دغه لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډېر اسانه او ډېره ښه پروسه ده د مېرمنو دپاره چې خدای چې دوی په کورونو کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت وي هغه په ډېر اسانۍ سره پیدا کولی شي. او بل ډېری هغه مېرمنې چې سواد نه لري هغوی لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه مېرمنې په کورونو کې یو شی تحقیقي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړې به وي. اوس دوی نوښت ور کړی دی دوی هغه کیفیت ورشي کړی دی. یعنی یو غاړه که یو کور په یو میاشت جوړوي هغه په 10,000 افغانۍ خرڅوي. زه فکر کوم د یو کوچنۍ کورنۍ لپاره
بلې بلې غواړم د پښتنې سره متصل یو بل پښتنه وکړم. دا تاسو ویلې چې یو غاړه دوی د کال په 10,000 افغانۍ ځي، خو بیا مزیم اوس شکایتونه داري کندهار نه چې دوی وایي چې اوس د ماشیني غاړي او ماشیني لستوڼي دام را پیدا شوي دي او دې ماشینو دوی بازار خراب کړی دی، ځکه دوی هڅه چې په خو دوی ګنډل حتی دا دی چې تاسو لګوس تاسو ویلې یو خان په 10,000 افغانۍ ته خو وس دا په 200 افغانۍ اته تر 1,500 افغانۍ پورې ځي. نو دا رقابت څنګه دی د لاسي صنایعو ترمنځ او د ماشیني صنایعو ترمنځ؟
د سپېڅې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په هغه شخص پورې اړه لري. کندهار خلک خپل غاړه ته وسه مرزښت کوي په قدر یې پوهیږي او په دې پوهیږي چې دا کمپیوټري ده او دا لاسي شی دی. دوی چې کله ودونه مراسم یا بل خوشحالي وي دوی ټول هیڅ کله دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټري شی ورڅخه استعمال کړي. دوی کوشش دی چې هر څومره لوړ قیمت ولري، مثلا تر 15,000 او تر 20,000 افغانۍ هم داسې غاړي شته چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټري شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی، دا غي ترمنځ توفیر کولای شي. خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چې ګوري ته فکر کوي چې مثلا دا به لاسي غاړه یې هغه کمپیوټري، نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنایي دوی بیا دغه کمپیوټري غاړه رانیسي او ډېر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي. هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي څخه کار اخلي.
بله، تاسو د موادو په اړه ویل چې دا مواد ترلاسه کول میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې، نو مواد څنګه تاسو په دوی، آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوئ که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندارتون کې؟
بله، زه زموږ ورور پښتنه وکړه هغه د پښتنې په جواب کې باید وایم
او د قیمتونو په اړه فزه هدي روبالي دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی.
بله، دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره سره خپل زموږ ځینې دلته په کندهار کې مؤسسات دي او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي، دوی په کار کې دوی ته نوي کارونه ورسته کوي، دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي. دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري، موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو یا دوی را دعوت کوو دوی خپل نندارې ته دا شی وړاندې کوي. خو دغه ورور پوښتنې باید ځواب ورکړم، د پوښتنې ځواب یې دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي. ما مخکې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ بسکولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره یې د ښکلا لپاره مختلف فوټ چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي. یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي، هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري. او د دې تر څنګ دولت هم تر ډېره زاز مشتخه سره همکار دی، یعنی دا اوس چې کومه نمشګا یا داتون پر ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځ اخر ورځ وه هغه کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام له خوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه په پلي کېږي دغه له خوا سره دغه په همکاري باندې موږ یو ځای مخته یوړل. یعنی تر دې راځي اوس هم د دولت فام راوښته دي خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده.
سوا تاسو مخکې اشاره وکړئ ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وي هندوستان ته لیږلې وي، هلته بیا دوی دا د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړي د ورکشاپونو کې، نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي کوم شیان چې جوړوي دفاتر لپاره تر څو دولتي دفاتر لاندغه وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص شو، یو خوا به د کورنۍ تولیدات به موده کړي او بل خوا دغه مصارف په کور دننه مصرفیږي او خپل دفاتر کې هم له د داخلي تولیداتو استفاده کوي. داسې کوم توافق شوی دی له محلي ادارو سره؟
زموږ یو غټه ستونزه دا ده چې زموږ عامه پوهاوی ډېر کم دی خصوصا د میرمنو د دغه لاسي صنایع په باره کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاصه نه ده کړې. که کړې مې هغه په شمار نه دي، خو زموږ کوم توکي چې د نندارې له لارې دوی لیدلی شي، بل که دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودی، یو مشخص ځای معلوم وي د دې میرمنو، بیا به هم دغه دولتي ادارې او نور ارګانونه مثلا موسسات د خپلو دفاترو دپاره د دغه توکو څخه کار اخیستی. خو بدبختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د میرمنو دپاره. دوی چې کومه نندارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلی یې. په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومېنې په شارګوټ کې دی، په کندهار کې، چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالي برخه یې هم د پروموت بسې لخوا څخه ورکړل شوې ده. دغه یو مارکیټ نوی دی، د دې دپاره اوس میرمنې چې کوم توکي لري هلته یې راوړي دي، دوکانونه یې نیولي دي او دوی کوشش کوي چې بازار ورته پیدا کړي.
بله، د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لرئ چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلا چې د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ؟ دلته ځکه تاسو کارګرې میرمنې په کافي اندازه لرئ، دغسې خلاوی هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشئ هماغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغې ته اماده کړي. په دې برخه کې څونه کار شوی دی؟
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او موسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی د همکاري په یو ځای داسې یو څه ولرو. خو بدبختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی، مثلا د ښځو چارو ریاست دی، هغه یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي. خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه خوندې چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی دپاره په دغه برخه کې دوی ته روزنه ورکړل شي، چې دوی د خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي، یا ستاندر سي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته هغه شی چې لیږل کیږي هلته هلته د خلکو د قبول وړ وګرځيږي. تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی. مختلف موسسات د دې لپاره کار کوي. یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا خپل کیږي، هغه هم په دې برخه کې ډیر کار کوي. زموږ سره همکار ده. زموږ هڅه دا ده چې د میرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکښې کراولو، هغه خلال چې موږ لرو هغه ډک
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته، انساني ظرفیت او مهارت ته اړتیا شته. په دې برخه کې څه کورسونه جوړیږي د میرمنو د ظرفیت او د څه لپاره لوړولو لپاره تر څو دوی وکړي چې هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو له لارې دوی ته وړاندې کړئ؟ وړاندې تر دې وبخي اخندزاده صاحب په لاین کې دی، د دې پښتنه وورو به ورسره تاسو سره وګرځو. بلې اخندزاده صاحب سلام.
سلام علیکم مرتضی حسن، سلام علیکم خود به شما با میمان محترم شما تقدیم می‌کنم.
علیکم سلام اخندزاده صاحب. بفرمایید اخندزاده صاحب.
او از میمان شما سوال دارم.
بله بفرمایید.
سال میمان است که من سوال دارم از اینکه دغه کار چی تی شروع کرده در تجارت دی مانا کار دی دغه سونې سرمایه ته و دغه کار ته په کار اچولې د ستاسې د سونې کارکوونکي کار کوي، مانا ښځې دي که نارینه دي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا غالي چې دوی رګوي 15,000 یا 12,000 مانا تر 15,000 دا خو دغه هم افغانانې نه شي اخیستلی. دا یو څوک موږو دوی ته فرمایش ورکوي دا دغه سرمایهدار خلک یا مانا د دولت خلک، دا کسان چې پیسه دار دي که سرکان که دوی په خارج کې خرڅوي، مانا په کال کې د دوی عاید دغه لارې څخه څو د دوی لاسته راځي چې مانا د دوی ګټه څو کېږي؟ دغه که جواب راکړي ډېر به
ډېره مننه اخندزاده صاحب، من انشاءالله پوښتنې ته ځواب وایي. بلې غلي زاهد تاسو یاستی؟ بله یو کمیره بانی و که از ما پختنی تلومره زواب بر که برسوا خونزاد سبتره و گرزو
او بخشی که بخشینی سر تاطول چه ظرفیت و
بله در ظرفیت دل وڑه اولو در میرمنو بله و ترسو در غد بازار ارتیا وقت پو وقت تغییر کی چه دی پارتیا پاساس ما کیفیت بانی مواد تولید کی
متاسفانه مشکی دستو و چه میرمنو با پخپل سر خود سرانه یا ویو اخپل فالیتون کول هغه تاسو چې یادونه وکړئ اقتصادي ستونزې چې دوی په فامیلونو کې لري هغه به یې ورباندې حلولې، دغه توکي به یې بازار ته استول. خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو په رامنځته کولو سره میرمنې سره یو ځای شولې، ثبت شولې، او د دوی دپاره چې کوم موسسات پروګرامونه په نظر کې لري هغوی ته معرفي شولې. اوس دا تېره هفته د کومو ته پسه د دیشو په شاوخوا کې میرمنو ته په همدغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي، څنګه خپل فعالیت وکړي، خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کړي، څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري. په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړل او دوی وروزلې په دې برخې. د هغې تر څنګ نور موسسات چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري، یا د زراعت ریاست له خوا څخه یې، یا هم د بولې موسسې د خوا څخه یې، دوی ورته معرفي کېږي. په دغه برخه کې دوی روزل کېږي او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهیږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی، د دوی ظرفیت ښه شوی دی. مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې، اوس تاسو وګورئ په کابل کې که نندرتونونه یې په هغه کې هم د کابل د کندهار میرمنې برخه اخلي، او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه میرمنه په هندوستان کې ده، هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي، هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ شوی دی.
بلې، متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا د سواد ستونزه ده چې موږ خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه ورسره لرو. ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده؟ چې ځکه او دا کراته وایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي، آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته؟
زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده. په دې کې موږ داسې میرمن لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي، سواد نه لري. هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده، ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي، د هغوی سره ناشنا وي او دوی سم اخیستنه نشي ځینې کولی. خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پانتونونه ویلي او دې کافی بیا مخه کړي، هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي. یعنې اوس موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې میرمنې دي چې تجارت یې مخه کړې ده، د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې شوی دی. خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري، هغه لا بیا هم کار ته ضرورت لري، د دوی سره باید دوامداره کار وشي، دوی ته په عملي بڼه وروښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید په نظر کې ونیسي. د هغې لپاره هم موږ میرمنې مثلا استو کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي، نو هغوی لپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار، ځکه دوی دغه
بله. که د اخونزاده صاحب پوښتنې ته راشو، سرمایه څنګه ده؟ دوی سرمایه مشخصا فردي ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لرئ د میرمنو لپاره؟
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي، اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکوو. موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مؤسساتو د لارې څخه دوی معرفي کړو او هغه ورسره مثلا بانکونه دي مختلف بانکونه یو ورځنی پروګرامونه لري، دوی ورځي هلته پروګرام ته غوږ نیسي، دغه پروګرام څخه ټوله اخیستنه کوي، بیا ورځي قرضه اخلي، یا هم د قرضې له لارې، یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي. یعنې که زه ووایم د 1000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه. او داسې کارونه هم شته چې د 2 لکه 3 لکه حتی تر 10 لکه پورې میرمنو په کار اچولي دي، خو ډېره برخه چې ده هغه اقتصادي برخه یې ډېره ضعیفه ده. مثلا د 1000-15000 داسې کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوس یې کار ډېر ښه دی
پرمخ. تاسو د مؤسساتو څخه ملاتړ ته اشاره وکړه، که لنډه ته ووایي دا چې څونه خودکفایي ته د میرمنو د خودکفایي سره مرسته کړې تر څو دوی خودکفا شي؟ ډېر لنډ، ځکه خپرونې وخت پای ته رسېدلی.
د میرمنو سره دوی تقریبا یو خدا چې د زده کړې په وخت کې دوی ورسره همکاره دي، بل دوی اجناس ورته رانیسي، مثلا کوم توکي چې د دوی په کار یې هغه ورته رانیسي په قرضه باندې. همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشینري یا خام مواد دي تور کول کیږي د مصطفى لفظه چې دا غرس یو وی ار دی پی زیاتونه کوله سم چې وتی دا تولیدي ګروپونه جوړ کړی دي په کار ته ولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوخت دي په کلو کې هغه به ډیر ژر د سوداګرۍ دي برخې ته راځي او په دې وخت کې خپل فعالیت وکړي او استفادې ته راځي.
بله اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګرۍ خونې ریسټ په خبرونه کې ساس لګوند څخه یو نړی مننه ازادي راډیو درنو اوریدونکو داوا د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونه مو په لوی او بهونکي خدای سپارم.
چی خواهد شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.